السلام علیکم ازادي رادیو ته شراغ لاست د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکشي شې خبريږي زملالي بشیر يم تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخ وړي د مخکشي شې تر پروګرام مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
د هڅو مهمو خبرونو سر لیکونه چارواکی او په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي وایي د ولایت د زابلس ولایت طالبانو نیولې د پاکستان په سن ایالت کې د دوه چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لکتر لګ دیرش مسافر مړ شوی دی. د اوکراین ولسمشر وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. بشپړ خبرونه چارواکی او په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي وایي چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې او په چوره ولسوالۍ کې هم څوارلس امنیتي پوستو سقوط کړی دی. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګیزاب ولسوالۍ نن یو ساعت مخکې پولیسو طالبانو ته پریښې او میش سرتیري ټول دایکندي ولایت ته تللي دي.
د ګیزاب ولسوالۍ سقوط وکړي دا اوس نیم ساعت مخکې
د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان للی او د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. ښاغلی محمدي دغه راز وویل چې پر چوره ولسوالۍ کې څوارلس امنیتي پوستې طالبانو نیولې دي. په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته د دغو امنیتي پوستو د سقوط خبره تایید کړه. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې د ګیزاب ولسوالۍ نیولې او ټول میش سرتیری طالبانو ته تسلیم شوی دی. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده تایید کړ چې د شهرک ولسوالۍ طالبانو نیولې. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل
دیروز ساعت 5 عصر
پرون 15 بجې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ امنیتي ځواکونو د شهرک ولسوالۍ تخلیه کړه. تر دې مخکې د سیمې طالبانو هم ازادي راډیو ته په یوه استولي ویډیو کې ادا کړې وه چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنیه قومندانۍ نیولې دي. وړمه شپه د شهرک ولسوالۍ د عامه نظم پر مرکز د طالبانو د یو موټر بم په چاودنه کې لس افغان پوځیان وژل شوي وو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په احمد آباد میرزا کا او زرمت ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. ښاغلی فدایی رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
ایګه شپه افغان زړورو امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 50 ترهګر چې اکثریت یې خارجیان دي وژلې دي او ډیری یې ټپیان دي.
د وسلوالو طالبانو وین زبیح الله مجاهد بیا دوی ته د دومره اوخت مرګ ژوبله اداره دوي او وای د مرزکی ولسوالۍ په نښته کې درې تنه وژل شوي او دا کوي چې د افغان سرتیرو یوه پوسته یې نیولې او له دیرشو زیات سرتیري یې وژلې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په سره رود ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطې لس غړي په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دغه دفتر پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل په دغو عملیاتو کې څلور نور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. نن سهار د پاکستان په سن ایالت کې د دو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه دیرش مسافر مړ شوي او 50 نور کسان ټپیان شوي دي. پیښه د هرکی ښارګوټي ته نږدې شوې ده. د خبري اژانسونو په حواله د سن ایالت په ګوډکی ولسوالۍ کې د پولیسو مشر عمر توفیل ویلي له 15 نه تر 20 پورې مسافر لا هم د ملت اکسپرس په نوم ریل ګاډي کې راګیر پاتې دي. چارواکي وایي د ریل ګاډو له ویجاړې شو برخو د ټپیانو د ایستلو لپاره ژغورونکي او کلیوال لاس په کار شوي دي. د ریل ګاډو ادارې چارواکو ویلي چې په دواړو ریل ګاډو کې تر 1000 ډیر مسافر سپاره وو. پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زیلنسکی ویلي دی به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد سټریم دوه په نوم د ګازو پر نلیکه بندیزونه مستثنا کړي دي. په پام کې د امریکا او روسیې ولسمشران د جون په 14 په جنیوا کې سره وګوري. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی د امریکا له اکسیوس خبري ویب سایت سره په مرکه کې وویل چې دای به په هر ممکنه وخت کې له ولسمشر بایدن سره وګوري او نوموړی به وهڅوي چې د دغې نلیکې مخه ونیسي. د ویلې دا نلیکه یوه واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد استریم دوه نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالټیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلې ده. اوکراین تر ډېره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو شوو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکی دی. د یوې نوې سروې نتیجه ښیي چې د ګډونوالو نیمایي برخه په جاپان کې د اولمپیک د سګنی دوبي د لوبو د ترسره کېدو ملاتړ کوي. د یومیروی شمبون ورځپاڼې لخوا په ترسره شوې دغه سروې کې له ګډونوالو دا پوښتنه شوې چې آیا غواړي په توکیو کې د اولمپیک لوبې ترسره شي. نیمایي یعنې په سلو کې 50 ګډونوالو یې ملاتړ کړی دی. تر دې مخکې سروېګانو کې ډېرو ګډونوالو یې د دغو لوبو د لغوه کېدو یا هم د ځنډولو غوښتنه کړې وه. ټاکل شوې وه چې د اولمپیک لوبې تیر کال په توکیو کې ترسره شي، خو دې خپرې شوې کرونا وبا له امله د جولای 28 ته ځنډول شوې دي.
مخکخه خزی
ازادي رادیو ته یو ځل بیا شراغ لاست. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شید خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري میرحمت ساپای پر مخړي. زموږ په دې خبرونه کې د لومړی ملمنی په اړه درته وایم. صبرینا حمیدی صاحب زموږ ملمنه ده چې د بشري حقوقو د کمیسیون د ساحوي دفتر رئیس ده، او دوهمه ملمنه مو آغلی مقدسه احمدزی ده چې په ننګرهار ولایت کې مدني فعال ده او هلته یو خیریه بنسټ هم لري. لومړی له صبرینا حمیدی صاحب سره خبرې کوو چې د همدا اوس را سره پر لیکه ده. صبرینا جانې، مننه چې وخت مو وایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
تاسو هم سلامونه او نیکیلې تاسو نه مننه چې ما ته په وخت مساعد کو زمينه مو مساعد کړې چې تاسو د رادیو د سپورټ لارې د ځان پاک له خپل د کلونو پاک له معلومات د اوریدونکو سره شریک کمه. خو زه باید یو وضاحت ورکم چې د زه فعلاً په ختیځ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دی سنیمه د هغې دندې نه تقریبا یو کال تر مخه ما استعفا ورکړې ده. اوس په یو بله اداره کې د عدلي او قضایي کارپوهي په توګه باندې کار کوم، او په زمن کې د په ختیځ کې د بشري حقوقو د میرمنو د حقوقو د فعالې په توګه باندې خپله همکاري د ولس سره او د میرمنو سره لرم.
بلې ډېره مننه حمیدی صاحب چې تاسو په دې اړه باندې هم زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. دغه اداره چې تاسو یادونه وکړه چې د عدلي او قضایي برخه کې تاسو سلاکار یاست یا په دې اداره کې کار کوي، دغه یو غیر دولتي اداره ده که له دولت سره تړاو لري؟
نه، البته دولتي اداره ده. زه فعلاً د چارو په اداره کې د حقوقي کارپوهي په توګه باندې دلته کار کوم په عدلي حقوقي او تقنیني او قضایي چارو ریاست کې.
بله، ډیره مننه حمیدی صاحب چې تاسو په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي. لومړی به راسم دې پښتنې ته چې په ننګرهار ولایت کې په دې ورستۍ کې ولې دلسول چې هدفي وژنې ډیره زیات شوې، او په ځانګړې توګه شزینه فعالانی او خبريالانی ترور شوې. د دغو هدفي وژنو د تحقیقاتو په اړه تاسو څه معلومات لري؟ آیا په دې اړه باندې کوم تحقیقات سوي دي؟ د بشري حقوقو د ادارې له کمیسیون سره تاسو په تماس کې یاست؟ دوی په دې اړه څه موندلې دي؟ کوم تحقیقات یې کړې دي او تر کومه ځای پورې رسیدلې دي ستاسو د معلوماتو له مخې؟
البته کوم معلومات چې موږ فعلاً د افغان د ښځو شبکې د ادرس د ملکی افرادو د وژنو په اړه باندې، په خاص ډول د میرمنو د ټارګټ وژنو په اړه باندې، په ځمن کې فستان هغه میرمنې چې مثلا د هدفي وژنو قرباني شي، اکثریت د سیاسي سکتور کارکونکو او په ځمن کې د بیان د ازادۍ کارکونکو د خپل حالت د مدني فعالینو د لپاره هغه کسان چې د بیان د ازادۍ د حق لپاره او د خبريالۍ په ډګر کې فعالیت لري، دا غي د لپاره د تشويش او انګیدنې وړ و. هم په مرکز کې هم په ولایتو کې په دې اکلا باندې دا غي سره خبري اترې شوې دي. مثلا ما د خپل ادرس نه د بعضی کسانو سره معلومات هم غوښتې دي، او غوښتنه ما ته مونږ دا کړې ده چې د دې مسایل د مخنیوي لپاره باید پاینده چې جدي تدابیر ونیول شي او دا مسایل د سیادي و نه ګڼل شي، ځکه که عادي وګڼل شي کېدای شي چې د عام د میرمنو د فعالیت ته د ساده مورسه یا مغه د فعالیت څخه محدوده کی عوام میرمنو اگر کم جرات چلدی کم باور چلدی پزام بانی پیدا کرده یا کم ورطه چی پیدا کرده اگر افغانی ارزختونو پراناکی دیتا صدا موزیانو رسیگی او ده بشری اخونو کمیسون خو معمولن ده ملکی افرادو ده وزن پاک لبانی البته اگر خپل دریز لری ده قضایه تاقیبه ده مستند سازیکی ده قضایه و ده تاقیب ده پار ایلامی ورکی ده کارون با اگر اتمان کړی دي چې په دې باندې باورې مې زکه دا د غیفه پلانونو کې شامل ده دا کارونه به د تر سره کړی او دا فعالیت به تر سره کړی هغه خپل عدالت غوښتنه به کړی خپل غږ به مربوطه مراجع او تر رسولي د دغه قضایا او د تعقیب لپاره د عدلي تعقیب لپاره او د عاملینو د نیونې لپاره او دغه څه واقعیت د نورو واقعیت د مخنیوي لپاره به خپل اقدامات کړي ځکه دا د سیادی مثلا نه دولت څه دي کې چې پاتې کېدې شي نه مدني ټولنې نه ولس او نه میرمنې چې بیخي اته هغه د رسمي فعالیت هم نه لري هم میرمن خپل غږ پورته کړی د رسنو لاري مرکی ورکړي دي خپل غوښتنې ویلې دي د دې فامیلونو خپل غوښتنې ویلې دي منګه په مرکو کې ما خپل غوښتنه هم دغه د رسنو د لاره ما خپل غږ پورته کړی دی خصوصات په هغه وخت کې چې مثلا ملالۍ میوان ترور شوه د هغې نه وروسته بیا د انعکاس درې خبرې اعلانې ترور شولې بیا د سي سکتور درې کارکوونکي په یوه ورځ یا وکړ څون کې په بل ورځ په دغه اکلا باندې ام د محلي رسنو د لارې او ام د مرکزی رسنو د لارې خپل غږ رسولې ده هغه خپل د تجربې د مخې خپل غوښتنه شریکه کړې ده او ام دا رنګ د افغان خود د شبکې د تاریخ نه چالتہ منګه یو شبکه لرو دی یو واتس اپ گروپ لري دا په واتس اپ گروپ کې منګه خپل نظریات شریکو او دا نظریات به د اعلانو په شکل باندې منګه مربوطه مرجی او تام په مرکز کې هم نړیواله ټولنه ته عوام نور تر رسو.
بله حمیدی صاحب زموږ ځخ تاسو ته درځي.
بله
مننه حمیدی صاحب تاسو د عدلی او قضایی اداره کې د حقوقي کارپو په اړه باندې کار کوي د امنیتي پیښو د قربانیانو په اړه خبري وکړي کله د کورنۍ تاوتریخوالي د قربانیانو په اړه خبري وکړو د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شذو ته په افغانستان کې دوی څومره عدالت ته لاسرسي لري آیا دوی قضایی او عدلی ادارو ته د هغوی خدمات ترلاسه کولو ته لاسرسی لري آیا دوی په اسانی باندې دغه خدمات ترلاسه کولای شي کده دوی مخې ته ګڼ خندونه دی او هغه خدمات چې دوی باید ترلاسه کړي نسی کولای
البته دا مونږ تاسو جوته ده چې د میرمنو د لاسرسی په برخه کې عدالت ته ستونزې او مشکلات شته دي خصوصا په لورو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې مثلا د تاوتریخوالي قرباني دي اوس یو څه ناڅه په مراکزو کې موږ هغه سیستمونه هم جوړ شوي ادارې هم فعال دي او خوشبختانه مثلا د وکیلانو په قطر کې موږ خزینه مدافع وکیلان لرو خزینه سارانوالان لرو حتی په مرکز کې خزینه خوځاد شته ده چې هلته میرمنې خود دا مسایل صرف د ولایاتو د مراکزو پورې مختص دي او په مرکز کې هم دا شته ده مونږ په لرو پرتو سیمو کې ستونزې او مشکلات شته دي یو دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکین لري دا د میرمنو د فارغت ستونزه ده کله یې تنه د تاوتریخواله نه چې دوی مثلا یا د فزیکال تاوتریخواله سره مخامخي دوی مثلا د ملکیت د حق نه محروميږي د میراث د حق نه محروميږي دوی د نفي د قرابت د انکار سره مخامخ کیږي د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي اول خوده خپل حقوق سوهاوین لري کوم لري په د اقتصادي خپلواکین لري دودیز مشکلات دي او امنیتی ستونزې دي په ډیری سیمو کې مثلا عدلی او قضایی ارګانونه په هغه سیمو کې فعالیت نه لري په مراکزو کې دي د دې راتګ مرکزونو ته او بیرته تګ اما د پخوا په پرتله لاسرسی د دې نسبتا ښه ده باورم د دې زیات شوی ده د پوهاوی هم پیدا کړل لکه لاس کاله مخکې چې پرتله کوي یا 15 کاله مخکې چې میرمنو خپل د حق په نوم باندې نو غوښتل چې خپل هغه پورته کړي اوس میرمنې په دې باندې واقف شوي اول هغې کوشش کوي چې خپل د کورنۍ د مشرانو د طریقه مثلا په منطقه کې د متنفذینو د طریقه او قومي مشرانو د دیني علماو د طریقه کنی به عدلي او قضایي ارګانونو باندې باوري دي خاص بخصنه د دې لپاره اختصاصي جوړ شوی دی. مثلا د تاوتریخوالي په اړه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مانه سارنوالي د اختصاصي محکمه ده چې د ته جوړه شوې ده. د کابل شي چالت مراجعه او کیان شل کاله او تل کاله مخکې مونږ دا شیان نه لرل اوسته ده. یو څه سهولتونه هم د سیستمونو په جوړولو ایجاد شوی دی، هم د خلکو د پوهاوي ده. خو بیا مونږ په دې باندې بس یقین شو ځکه ستونزې او مشکلات زیات دي. تر دې دمه هم زمونږ په کول کې زمونږ میرمنې مثلا عدالت ته د لاسرسي د حق نه مستفیدې نه دي، برخمنې نه دي، ستونزې لري او دې ته کار پکار دی. او په اوسنیو شرایطو کې خو نامنۍ دا هم د میرمنو دپاره غټه ستونزه ده. د میرمنو په حقونو باندې خپل هم تاثیر کړی، هغه میرمنې چې مثلا د نورو میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره دوی فعالیت لرلو، د دوی د ساحه د فعالیت د پخوا په پرتله باندې ډېره محدوده شوې ده. پخوا که د لرو پرتو سیمو ته تللې کار یې کولو د خلکو په منځ کې، اوس نشي کولی هغې. او ستونزې او مشکلات دغه که هلته میرمنې تللی ونه شي، مثلا دفاتر وجودونه لري، طبعاً د هغه میرمنې چې متضرر دي زیانمنې دي، دوی د ستونزو سره مخامخ وي، نو د دوی د ستونزو د حل دپاره هم د څرنګه چې لازمه ده هغسې اقدامات نه کېږي. او په دې کې د نړیوالو ټولنو مرسته هم ډېره تاثیر ګذاره وه، ځکه همدغه د نړیوالو ټولنو مرسته وي چې انجمنونه جوړ شو، مثلا ټولنې جوړې شي د دغه ټولنو د لارې د تاوتریخوالي د کمښت دپاره، د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره مختلف فعالیتونه کېدل، حقوقي مساعدتونه کېدل، مرستې د دوی سره کېدې، حقوقي مشورې دوی ته ورکول کېدې. هغه ادارو مس خپل فعالیتونه محدود کړي دي، خصوصاً په لرو پرتو سیمو کې. نو دا فعالیتونه چې محدودېږي، دا د میرمنو په وضعیت باندې خپله تاثیر لري.
بله حمیدی صاحب، زه غواړم چې تاسو په خبره کې یو بل اضافه هم شای تاسو غواړی ووایئ، په دې اړه هم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم په افغانستان کې رامنځته شوی دی، او د دې قانون له مخې هغو کسانو ته سزا ورکول کیږي چې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه کوي او پر هغوی باندې ظلم زیاتی کوي، او ښځې کولای سي چې په دې برخه کې د دغه قانون څخه په استفاده خدمات ترلاسه کړي. زما بله پښتنه به حمیدی صاحب په دې اړه وی چې تاسو وینئ چې په ډیرو سیمو کې د افغانستان د ښځو نارینه خپلوان هغوی ته په جایداد کې حق نه ورکوي، هغه ځکه چې د دوی برخه کې هغه ورته نور کوي، او په یو نه بل ډول باندې دوی ته د پیغور په جوړولو یا د دوی د سرکوب کولو یا د ځپل په خاطر باندې دوی ته د خبره کې چې یعنی دا شرم دي چې خپل حق غواړي. په دې برخه کې که د یو چا سره دا ډول ناانصافي کېږي، د دوی د کورنۍ نارینه خپلوان یې ورونه یا کوم نور خپلوان یې ورسره دا ډول ظلم کوي، لومړی اقدام څه شي دی چې دوی باید وکړي؟ چیر بلاری سی کوم ځای کې مراجعه وکړي؟
البته د محرومیت میراث مسله زمونږ او تاسو په ټولنه کې په لوړ ګراف کې ده، چې اکثرا یو حدود د دستور د مخې خصوصا هغه سیمې چې مثلا پښتون نشین سیمې دي، په دې سیمو کې دا مسله اوسه پورې نه ده عامه شوې ده، چې ډیر کم تعداد دا به نوې چې بخښي نشته ده. یو تعداد به دغه انصاف وکړي چې مثلا په میراثي مال کې د کورنۍ میرمنو ته که هغه موري که خوري یا تروري، هغې ته هغه په متروکه مال کې برخه ورکړي. خو داسې فامیلونه هم شته دی چې دا مسله تر ډېره مله یو ننګ وار ګڼي، چې څنګه مونږ خور و لور ته مثلا د میراث په میراث کې مونږ برخه ورکوو، هغې د میراثه محرومه کړي، نه ورکوي، او ورته وایي چې یو بو ډوډۍ دې مثلا خورې تر کومه وخته پورې چې دلته ناسته اوسې. دا ستونزه شته ده، د دې ستونزې سره خویندې زموږ لاس او ګریوان دي. حتی همدغه د میراث په محرومیت کې داسې وخت شوی دی چې د خپلوۍ نه د یو ورور د خور د خپلوۍ نه انکار کړی چې دا زموږ قطن خور نه ده، داسې مسایل هم په کې راپېښ شوي. نو مشوره اوسه چې قانون ایجابه یې همدغه ده چې په اول قدم کې د حقوق ریاستونه دي په ولایاتو کې، هغې ته د مراجعه وکړي، د عدلي ریاستونه هغه بیا د حقوقو امریتونه لري، په دغه ځای کې اول د حاکمیت د لارې یا د مینځګړیتوب د لارې دغه فامیلي قاضي د میراث د محرومیت مخ ته ځي. په راسه مو د مراکز د ولایتو ته نشي راتللی، په ولسوالۍ کې د حقوقو مدیریتونه شته دی، هلته د مراجعه وکړي، قومي مشرانو ته د مراجعه وکي که نه دا غینه ورسته مثلا کدا موضوع به دسه د زور او جبر ارخ پیدا کوي او پدې کې نور تا تریخوالی را پیخیږي ځکه که منشه مثلا د میراث نه محرومیت چیز ځینې وخت پکې نور فزیکي تا تریخوالی او رواني تا تریخوالی او حتی محدودیت او په انزوا کې ساتل او دغه مسایل هم همدې د میراث په محرومیت کې را پیخ شوي. هغه وخت کې نو بیا د حقوق ریاستونه یا د قضیې خپله څارنوالي ته مخول کوي هلته تعقیبیږي د هغې د لارې بیا محاکمو ته ځي که نور تاوتریخوالی نور انواع د تاوتریخوالی کې را پیخ شوي او دغه قضایا او جرمي عنصر پکې پیدا شوي دا بیا محاکمو ته ځي او پرته د هغې نه که په حقوق ریاستونو کې حل نه شو بیا د مربوطه ولایت هغه د محاکمو ته ځي یا د مربوطه ولسوالۍ محکمې ته ځي مدني دیوان ته او هلته بررسي کېږي دا قضایا حق تثبیتېږي د هر چا او هغې ته ورسپارل کېږي خو دا پروسې م لږ ذره زمانګیري دي او وختګیري دي خو منته د حل لارې همدا ده اول خو کېدای شي چې په خپله منطقه کې با انصافه خلګي او د دوی حق تثبیت کې ورته ورکړي که نه بیا دولت پروسیجر په همدغه شکل باندې دي.
بله حمیدی صاحب مننه ستاسو د معلوماتو څخه تر ډیره پوری لیدل کیږي چې یو نارینه د بل نارینه لاس ورکوي ورسره او د هغه پر خوا دریږي او په ډیرو مواردو کې داس لیدل کیږي چې په شذور ته مراجعه کړي وي د سیمې او خلکو ته او خوغوي د دې د نارینه خپلوانو سره ودریږي او د شذ ته انصاف نه ورکوي یعنی هغه ملامت غني ځکه چې د همدغه نارینه په کورونو کې داس نور شذ ست چې بیا د دوی څخه هغوی خپل حق غواړي نو د دې بیرې څه هم شای هغه یو بل تلاس ورکړي او د شوز پر خبره باندې غوښونه نيسي او الحمدې کبل دا ډول قوانين رامنځته سوي دي چې شذ کولای سي د افغانستان د قانون لمخي پر مخ لاړ سي محکمو ته مراجعه وکړي او لکه اوریدونکو حمیدی صاحب چې تاسو ته یادونه وکړه چې په دغه ادارو کې شذ کولای سي چې مراجعه وکړي او خپل حق تر لاسه کړي زه به تاسو اوریدونکو ته د خپل ټلیفون شمیرې اعلان کړم که تاسو غواړئ چې زموږ لملمنی صبرینا حمیدی صاحب څخه کومه پوښتنه وکړي یا لمر سره کومه تبصره شریکه کړي پر دغه ټلیفون شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي 0500 8222555 او 0599203540 ل خپل ځینه اوریدونکو می ځانګړي هله د چمشته ټلیفون وکړي او لمر سره خپل تبصره شریک کړي یا ازمر لملمنی څخه پښتنه وکړي. حمیدی صاحب تاسو bale ز فکر کوم چې زموږ سره یو اوریدونکو د استاس په اجازه به اوریدونکو راوخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
سلام علیکم جوړ په خیر بچو جان تاسو او ملمنو ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایسته او کومه پښتنه لري؟
او جعفری د کنداره.
جعفری صاحب مننه چې زنګ مو هلی دی. د حمیدی صاحب څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړي.
او د حمیدی صاحب سره پښتنه ده چې یو نه مخ کې بي بي سي او راپور نشر کوي چې دا کومي عاجزي یا سیاستاري چې دا د پولیسو په دې کې کې دا د تر سره کوي یعنی دا ډېر بد وضعیت سره مخ شوی دی. دغه فاطمه باندې اوس کچېره دی معلومات لري چې دغه وضعیت اوس پر کمال دی او دا جلال آباد ته بل باندې څه پښتره داده چې دا د سولې فاکل دا څه نظر لري.
ډېر مننه جعفری صاحب چې تاسو خپل پښتنه مطرح کړه تاسو هدف په د سرتورو او د عجزو او د دغه څخه به تاسو هدف شځي نو اوریدونکو تاسو د جعفری صاحب په پښتنه هم اوریدا او د پښتنه به بیا موږ د حمیدی صاحب مخې ته جوړو یو بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
سلامونه جناب تاسو ته محترم ملمات ټول هیوادوالو ته په الهودي ورداګم.
وردک صاحب مننه چې زنګ مو وهلی دی که تاسو له حمیدی صاحب څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
مننه نو پوښتنه به په تاسو دا ول باندې ویل که څه لري چې موږ په خوله باندې ویو شي خدای دې ټولنه یو څوک دا او خدای په جامعه کې دا وکړي ته خدای دې ویو رجول نو شونه ایدیا او بیا ول تک سلام معاملې کوم یعنی هغه څه لکه څه لري چې اسلام ویلی هغه څه شای موږ نه کوپد کورو کې په لرو پراتو سیمو کې یعنی زله مو زیات هاي ورسره کوله که څه لري چې خپل باندې ویو شي یعنی خدای دا د ژوند یو برخه جوړوي او باسه په عمل کې دا هغه څه نه یو نو د درنې ملمنه نه پښتنه دغه د چوغ سیمو کې چې لره پرتو سیمو کې ژوند دغه کسان لري چې په خوله باندې یو شی وي په زړه باندې بیا بل شی وي یعنی په جامعه کې ټولنه ته چوزي وي چې ښځه والا ښه ده او ښځه ټولنه جوړي ښځه جامعه جوړي او کله چې بیا کور ته لور شي هلته بیا ظلم او زیاتی کو ښځه وهي ټکوي او حق نه ورته ورکوي دغو دپاره به څه پیغام دی او دغو دپاره به څه یوه توصیه ده مننه
ډېر مننه وردک صاحب تاسو پوښتنه مو واخیسته حمیدی صاحب تاسو د وردک صاحب پوښتنه مو اورېدله او د جعفری صاحب خو فکر نه کوم چې هغه معلومات به تاسو ولري چې د پولیسو په لیکو کې د شذو سره تاسو ته خواله
سم تقریبا په دې برخه کې ما د جعفری صاحب پوښتنه ترې اندازې پورې واقعیتونه ته نږدې مو واقعا هغه مننه چې مثلا پولیسو په صفوفو کې او دند ایجاکی دی یو سلسله ستونزو مشکلات سره مخامخ په هغه وخت کې د بشری حقوقو په کمیسیون کې ما یا نور د میرمنو ګروپونه او شبکې وی د فعالیتونو لرل د کوخه خمدید لپاره کول ځکه ټولنه ارزښتونه ته په کتو باندې باید موږ په هر سکتور کې میرمنې ولرو یو سکتور پرته د میرمنو ستونزه هغه پرمختګ هم نشي کولای او څنګه چې لازم ده خپل دنده مجرا کوي نشي ستونزه او مشکلات تر یو اندازې پورې دوی لرل چې اوس په ما داخل کې خپل پولیس مثلا د پولیسو شوراګان لري په راس کې یو د شورا مشره ده چې هغه راځي خپل ستونزه او مشکلات هغه د شورا مشره ته وي د خوځینه پولیسو د شورا مشره ته هغه د حل لپاره لازم اقدامات اول خپل ارګان کې او خپل ارګان کې ورته د حل لاره پیدا نکړه توثیقوالي د منې کمیسیونونه دي د میرمنو د زاورون د منې کمیسیون کمیټې دي هغه کمیټو کې په دې باندې بس کیږي او ډېر په محرمیت باندې دغې لپاره د یو حل لاره پیدا کیږي مثلا په خو د یو لازم امکانات چې د ته د لباس ته تبدیلی د شتون د مناسب ځای د بودباش دی ته د انتقال دغه مسایل نو دغه مشکلات تر یو اندازې پوری د دی را پښوی دي د ته باز وخت کې امتیازي امکانات ورکول کیږي تشویقي ورته ورکول کیږي او د خپل حالت او مونږ ډیرې میرمنې تشویق کړي دي چې دغه صفوفو ته مراجعه وکړي ترڅو مونږ وکولې شو چې سمه توګه باندې هغه مسائل ته چې د کاش په مرحله کې دی پاغي کې ځینې میرمنې داخلي هغه ترڅګي وشي ستونزې به واقعا تر دې دمه هم یو څه ناسي خو د پوښه په پرتله باندې د ستونزو ډیر کمښت پیدا کړی دی مثلا په تاسو د سلوک د امیرینو کې د دې تغییر راغلی دی د امکاناتو په برابرولو کې اته یو وخت په یو میرمن بچ د پولیسو صفوف ته راتله دي ته ورته د قرارداد سترګې کتل کېدل اغه ستونزې وسته نشته د کوم شي دی او بل پښتنه تر ازما چې ورور پښتنه وکړه چې غږ ملاري
بلی و حمیدی صاحب دوی داسې ویل چې یعنی ګواکې ځینی افغانان د شذو په برخه کې اسلام نه مني او د شذو چې ورها خواته سی بیا په خپل باندې اسلام یادې
او ظاهري یو شه ده او باطنه بل شه ده کنه په ظاهره کې وایي چې خزه موجود ده خدای د ظاهره او باطنه سره یو دي چې زموږ د وخت نه ده چې خزه پراته د دې چې لوړ شخصیتونه په خپل کې لوبولې دي څنګه چې دغه څه چې موږ په افغاني رسم په اساس وی چې کور ودانه ده څنګه یو میرمن نه سبا نه نو چې ولا کور مې وران ده کور په مور نه وای خزه په کور کې محوري رول لوبي د اولاد د تربيت په برخه کې د کورنۍ د انسجام په برخه کې د کورنۍ هغه د حیثیت په ساتلو کې دومره چې خزه قرباني ورکړي نو نارینه دم ته ظاهر او باطن ورته یو شي چې ظاهر کې وای چې د پلاټ د میرمن ژوند نشونه ده اما هغه څه دی ورته احترام د انسان په سترګه صرف موږ د انسانیت د چوکاټ نه د دین نه پورته سره وړو څه چې انسانیت حجاب کړي انساني کرامت ته درناوی اصل دي د هغه په مقابل کې رعایت کی او یو انسان په بل انسان باندې برتریت په داسې حالت کې نه لري چې یو جنس د پاتې کې بل دی وزوري نو زوراونه د ددو کې یو خه ماحول د برابر کې ترڅو راتلونکي کورنۍ نظام هم د دې ښه دولت تربیه خیاو خو شخصیتونه د ټولنې ته وړاندې کی چې هم دغه شخصیتونه پرته د دې چې خپل ځان ته مؤثر واقع کیږي کورنۍ ته مؤثر واقع کیږي او ټولنې ته او دغه مؤثریت په کورنۍ کې خصوصا په افغاني کورنۍ کې نارینه او په حمایت او په ملاتړ باندې کی نو دا ملاتړ د دوی ولري خپل د میرمنو نه د خویندو نه د میندو نه په کور کې
بله حمیدی صاحب لکه تاسو چې یادونه وکړه چې په کورنۍ او چاپیریال کې باید شما حول برابر سي چې د زورونی او د تاوتریخوالي کچه کم سي مخکې د پولیسو په لیکو کې د زورونی خبره وسوه دا یوازې یعنی په کده پولیسو په لیکو کې وي که په هر ځای کې وي که د کور څخه د باندې یاد نه نوي همدغه نارینه به یو شذ زوروي نو آیا تاسو په نظر باندې دا څنګه کېدلای سي چې موږ د دې پر ځای چې تمرکز پر شذ باندې وی چې تبای داسې وکي تبای داسې وکي ځکه چې یو شذ چې په جامعې کې حضور ونه لري هغه نیمه ده او ټولنه پرمختګ نشي کولای لکه تاسو چې ویل نو څنګه موږ کولای چې خپل ځامن باید په شتو غلویان کړو هغه ته سمه تربیه ورکړو چې شذ پرېږدي خپل ژوند ته او فعالیت ته
دقیقا دی که کورانه تربیه خصوصا ده مور ده خواروزن اولاد ده پاره دیره مهمه ده چه خپل نالینه اولاد پا دی بانه دی تا او اصایی پا دست شکل بانه تربیه رد که چه اغا ده پرات ده دی چه ده کورانه میرمونو تا احترام لری پا بیرون که پا اجتماع که پا تحصیلی محاول که پا تعلیمی محاول که دغسه چه نالینه خپل موخ و عداف لری دغسه ده خزینه جلسم دی موقعی ورکی چه اغای خپل موخی اغای مشروع موخی اغای قانونی موخی خپل تعقیب کی خپل د شخصیت د جوړونه د پاره کارو کی او اغای د زان د دینه متضرر احساس نه کی چې د دوی د ضرر په اساس باندې اغای د خپل حقونو نه محروم پات شي نو کورنۍ تربیه په دې کې ډیر رول لري چې موږ اول په کورنۍ کې باید پرته د توفیق نه د اولاد په منځ کې چلند ولرو د سونو چې د نارینه جنس یو جنس نه بل ته برتریت ورکو دواړو ته هغه مساوي فرصتونه مساوي مساوی امکانات ورته مساعد کو او هغه ته هم په کورنۍ ماحول کې هم په ټولنیز ماحول کې هم ته په نورو برخو کې چې د قدم دی فعالیت ته هغه ته دا څرګنده کو چې تاسو هغه خپل اساسي موخې تعقیب کړئ خپل د خبره د جنسیت پر بنا باندې په ټولنه کې حضور مو پیدا کوي خپل د شخصیت پر بنا باندې په ټولنه کې حضور پیدا کوي او شخصیتونه خپل د څه ثابت کوي چې بل چاته تاسو ان ځان سبب نه ګرځي بلکې ما سره هم ځان ته واقع شي هم ټولنه ته او هم هغه کسان چې تاسو په شاوخوا کې وزول لري نو کورنۍ کې دغه مسله د کورنۍ نه د مېن زوی وړل شي دا تبان په ټولنه باندې په اجتماع باندې او هغه مثبت بدلون باندې په ټولنه کې تحصیل لري یعنی هغه بعض دودونه چې ناوړه دودونه مونږ لرو داغي ناوړه دودونه زیاتره مثبت دودونه نیسی دغه مثبت دودونه چې خپل رواج شو دغه اخلاقی معیارونه چې تقویه شو په ټولنه کې ټولنیز اخلاق جوړ شو د خود به خود کرکټرونه چې مثبت تغییر دغه خود به خود په ټولنه کې تغییر وکړي
بله حمید صاحب اوس باور سم یو ځینو اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
الو اورې خوري
بله وستا سي ژغ مشترازي
واخ مې درځي هم دا سي دي جنگو دي هغه نه دي شهزاد نه راغه شوی او دا خاون من سيد شوی دی لاره کې دا سي ولایت ته روانو لاره کې طالبانو هکې وښتل نو یما د ما شومان مې تي ماندی نو سي وادم نه دارما سي واد والام نه یو سیم کده سي یو کار راغې دا تاګه کړې وېم
و تاسو کولای شئ چې خپل نوم ووایست
خپل نوم یې مزدلفه دی نوم مې د شزاد وي راغلم دلته مې کارتین کې دلته تر دې زمانه سره مې یم خو څه واده واده بچ مې دي یو مې دلته حیاتې کې هغه کړی و ما غوښتل نه او داسې یو مې نجارې کې هغه کړی داسې واده دي غونډه
ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې د تاسو پښتنه به حمیدی صاحب ته کښې دو چې دوی په دې اړه باندې یو څه معلومات راکړي چې دا ډول شذ چې یعنی لکه تاسو چې وویل چې تاسو سواد هم نه لري او رسمي وظیفه نسی ترلاسه کولای او کوچنیان مو په اصطلاح تاسو داسې څوک د مالي لحاظ نه لري چې ورته ګټه وټه وکړي حمیدی صاحب تاسو زموږ د اوریدونکو خبرې واورېدلې دا ډول شدید څنګه کولای شي چې مرسته تر لاسه کړي یا دولت ورته یو څه وکړي
البته موږ په دې د خویندو سره دولت ته د خبره کوم قانون چې دولت لري چې د شاده او معلولینو د ملاتړ قانون دی یعنی د دغه قشر نه حمایت کوي هغه کسان چې بې سرپرست دی دوی په دغه قانون په اساس باندې او معلولینو ته او شاده او فامیلونو ته یو سلسله امتیازات ورکوي چې هغه یو پروسیجر لري چې د دوی هغه تثبیت په دقایقو کېږي وروسته د دې چې هغه مستند کېږي هغه مرایل خلاصيږي کمیسون به په دې تصمیم نیسي دوی ته یو کتابچه ورکوي او دغه کتابچې په اساس باندې هم دوی ته معاش ورکول کېږي دوی کولای شي چې که دوی په ننګرهار ولایت کې ځکه د خور اشاره وکړه چې جماعت شیرزاد د ولسوالۍ نه جګړې په اساس باندې راغلي ما خاوند مې خپل په جګړه کې د لاسه ورکړی دی نو هغه به اتمن شهید دي دا په کومه واقعیه کې چې هغه شهید شوی داغي واقعي تاریخ به د امنیتي ارګانونو سره ثبت دي. امنیتي ارګانونه په دې باندې خپل نظر ورکوي. وروسته د دې چې هغه د دې شهادت تثبیت شو بیا دوی کولی شو دا مالونو ریاست ته مراجعه وکړي. هلته پرته د دې چې مثلا امتیازات ورکول کېږي دغسې بې سرپرسته ماشومان هلته په دارالیتامونو کې د روزنې لاندې نیول کېږي. بې سرپرسته ماشومان حتی بعضې هیوادونو کې زمونږ افغانان دي یا بهرني کسان دي چې داسې فامیلونو ماشومان سپانسر کوي یو اندازه د دوی د تعلیم په برخه کې مرسته کوي. خو ټول دغه امکانات خپله د کار او ټولنیزو چارو ریاست دخوا برابریږي. د حرفوي زده کړو زمینه د دغسې فامیلونو ماشومانو ته هم برابروي، حتی میرمنو ته هم برابریږي. نو دغه خور کولی شي زمونږ چې هلته مراجعه وکړي او ګدا د جګړې په اساس باندې بېځای شوي داخلي بېځای شوو سره د مجرمینو ریاستونه مرستې او کومکونه کوي، ځینې امکانات ورته برابروي. دغه دواړه مراجع دي چې د دغه مراجعو نمایندګان دی په مختلفو کمیټو کې دی، دغه لري عضویتونه لري په هغه کمیټو کې. ځینې بهرني ادارې هم دي مثلا مرستې کوي د دوی سره کومکونه کوي. مګم وروسته د هغه بهیر نه چې د دوی هغه شهادت تثبیت شي د دوی مالیت تثبیت شي دوی سره مرسته ترسره کېږي. او کولی شي چې که دا خور هلته مراجعه وکړي دې ته د کارموندنې زمینه هم ځکه هغوی سره کار او ټولنیز چارو ریاست کې بعضې مقطعي پروژې او کولی شي چې دوی ته یو مرسته د دوی سره وکړي. نو دولتي مرجع د قانون په اساس باندې دغه دوه ادارې دي دا فورکۍ کولی شي چې د هغې په مرسته باندې حتی که نور څوک نه وو اول خو به نږدې په دوستانو کې څوک لري که نه وو زما د تلیفون شمېره به یا به د چا نه واخلي زه به ورسره د تلیفون د لارې مرسته وکړم. هملته چې کوم د ادارو کارکوونکي او مسؤلین دي هغې سره به خبره وکړو چې هغې څه امکانات فعلاً لري د دغسې کسانو او د دغسې زیانمنو د جنګ د جګړې د زیانمنو کسانو سره چې هغه مرستې د دوی په اختیار کې مو لاسرسی ورته پیدا کړي.
ښه، حمیدي صاحب که په دې اړه یو څه معلومات ورکړي چې ستاسو دفتر څنګه پیدا کېدوی؟
زه خو فعلاً ما وویل چې زه خو فعلاً په کابل کې ما په مرکز کې ما دوی کولی شي چې زما د تلیفون شمېره ورکوي. همدا اوس هم زه ټولو دوستانو ته هغه کسان چې حقوقي مشورو ته اړتیا ولري که ورځې یا مثلا فقط چې زه د رسمي کار نه فارغه اوسم او کار مې ډېر داسې عجل او جدي نه وي زه د دوی په خدمت کې ما فامیلي مشورې زه دوی ټولو ته ورکوم. زما شمېره به ورسره وي. زه به د هغې کسان چې هلته معذف دي د هغې ادرس به ورکړم، لازمه راهنمایي به ورسره وکړم او که کله ننګرهار ته لاړم نو لاسنیولی به یې وایسم احمد دوی ته کنې چې زما ما سره تلیفون د لارې په اړیکه کې شي زه به پوره معلومات هم د دوی نه والم او لازمه راهنمایي به لارښوونه به هم ورته وکړم.
ډېره زیاته مننه حمیدي صاحب. مزدلفه خورکۍ چې تاسو دلته زنګ وهلی و ستاسو زنګ قاته سو که یو ځل بیا موږ ته زنګ ووهئ. زموږ تخنیکي همکار میر احمد صاپی به تاسو ته د حمیدي صاحب د تلیفون شمیره درکړي او تاسو بیا کولی سئ چې د دوی سره مستقیمه تماس ونیسئ او خپله ستونزه ورسره شریکه کړئ او دوی به هغه دفترونه در په ګوته کړي چې تاسو کولی سئ له هغه ځای څخه مرسته ترلاسه کړئ. صبرینا حمیدي صاحب ستاسو د وخت څخه ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او زموږ اوریدونکو ته مو د دوی د پښتنو ځوابونه وویل. اوس هم ورځم اوریدونکو خپلې دوهمې میلمنې ته مقدسه احمدزی په ننګرهار ولایت کې مدني فعال ده او دا په دې ولایت کې یو خیریه بنسټ هم لري. مقدسه احمدزی د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ ده او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي. دې د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي او شاوخوا اته نه کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده او د دې د فعالیتونو ډیری تمرکز پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. همدا اوس مقدسه جان له موږ سره پر لیکه ده. ډیره مننه مقدسه جان چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
مننه بشیر خور، سلام تا ته او ټول اوریدونکو ته. لاسه هم مننه چې په دې خبرونه کې موږ ملمنه کړم.
احمد زی صاحب، تاسو لمړی که د خپل دغه بنسټ په اړه چې تاسو خیریه بنسټ لري ورسته له هغه چې د کورونا ویروس وبا خپر اسو او په ننګرهار ولایت کې او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک لډی رستونزو سره مخامخ شول، په دغه موده کې تاسو خیریه بنسټ څومره کارونه کړی دي؟
موږ خو همیشه په دې عقیده یو او نورو ته هم غواړو دا ثابته کړو او وروښیو او د دې ذهنیت ورکو چې همیشه باید لستون جو ننګونو د فرصت په توګه باندې ګټه پورته کو. او لکه څنګه چې د کورونا وبا راغله په ټوله نړۍ کې او په بیا بل اخره په افغانستان کې چې دلته موږ ویشي نشت امکانانو په امکاناتو باندې له دغې وبا سره مبارزه کوو. موږ چې کله کورونا لومړی څپه افغانستان ته راغله موږ په خیریه برخه کې هغه کورنۍ چې کورونا وځپل او هغوی کورنیو کې چې هغوی سرپرست نه درلود او کورونا ځپلي وو کورونا یې تېره کړې وه یا د کورنۍ کوم غړي له لاسه ورکړي وو هغو کورنیو سره مو د غذایي او خوراکي توکو مرستې وکړې. د هغه محافظوي موادو مرستې مو ورسولې لکه د سانیټایزر او ماسک او دستکش او داسې نورو ضد میکروبي مواد مو ورسول چې هغه په اوبو او په نورو خوراکي توکو کې دوی ترې استفاده کولی شي. دا مو ورسول د عامه پوهاوي په برخه کې مو کلی په کلی وګرځېدو او کور په کورم ښځینهو ته ماشومانو ته لویانو ته پوهاوی ورکړ چې دا ډېره یوه بده ناروغي ده او له دې نه د خلاصون لپاره موږ ته په کار ده چې دغه لارښوونې چې صحي لارښوونې دي نړیوالې لارښوونې دي او یا تامې وزارت کړي دا باید عملي کړو چې په دې عامه پوهاوي په جریان کې موږ لغمان کنړ او تر نورستان پورې لاړو او دغه پوهاوی مو ورکړ. دا اوس هم یو ځل بیا موږ په دا اوس کومه څپه د کورونا کې راغلې ده خصوصا په افغانستان کې په دې چې موږ د عامه پوهاوي تر څنګ خپل نور فعالیتونه هم شروع کړي دي په دې کې موږ تقریبا 300 کورنیو ته د خوراکي توکو مرسته ورسوله. تقریبا 15 کورنیو ته نو کورنیو ته په دې 2020 کال کې موږ کفالت سوداګرو ته ورکړي چې د دوی کورنۍ کفالت واخلي او ماشومانو باندې تعلیم وکړي. تر څنګ موږ خپل تعلیمي ځینې کمپاینونه دي د ښځینه د تعلیم لپاره هغه بیرته شروع کړل ځکه په تېر دور د کورونا کې موږ بس کړي وو او اوس یو ځل بیا موږ شروع کړل د دې لپاره چې موږ خلکو ته ووایو چې ځان به هم ساتو خو کار به هم کوو. دغه اوبا او دا ډول ننګونې باید د دې باعث ونه ګرځي چې موږ په کور کېنو او زموږ کارونه کارونه د خنډ سبب وګرځي.
مننه مقدسه جانی. ملګرو ملتونو یو راپور کړی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د قرنټین پر مهال له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې وه او دا ځکه چې نارینه پر کور شول. د دې ستونزې د حل په خاطر باندې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو کوم کارونه کړی دي؟
دا خو نه یوازې د کورونا په وخت کې بلکې له کورونا مخکې هم په دې برخه کې کار کړی ده او لام په دې برخه کې زموږ فعالیتونه جریان لري. دا همدغه سی وی پی خبرنن درته وایم چې زه نن دلته په جلال آباد کې د انګور باغ کې مې ته سهار تللی وم او یوې کورنۍ کې چې یوه خور چې تازه واده شوې ده هغه له تاوتریخوالي سره مخ وه او د دې لپاره چې هغوی په کورنۍ کې جوړجاړی وکړو او منځګړیتوب پکې وکړو هغې لپاره موږ ټیم کورنۍ ته لاړلو او د دې لپاره دا ستونزه یوازې کورونا پورې تړلې نه ده. بدبختانه زمونږ په اکثریت کورنۍ کې پرته له کورونا دا ډول ستونزې نه بغیر هم دا مشکلات ډېرې خو د کورونا په وخت کې دومره سوي دي که نارینه په کور سوي دي نو مخکې که یوه ښځه د شپې یا له مازدیګر وروسته ویل ټکول خوړل نو اوس یې بس ټوله ورځ ممکن سهار او غرمه او دا ټایم هم پکې شامل دي. د نارینه وو له لوري یا د خواښې له لوري یا د اندروغ له لوري یا په کور کې د نورو ښځو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. په دې اړه باندې لګیا یو کار کوو او د کلتوري ستونزو او هغه بد رواجونه او خندونه چې په دې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلي دي د کورونا په لومړی څپه کې په دې برخه کې موږ ډېر زیات کار کړی دا اوس موږ په دې برخه کې فعلا کار نه ده شروع کړی خو په لومړی څپه کې په دې برخه کې موږ فوق العاده ډېر ښه کار وکړو ډېرې ښې نتیجې لرلې. دا اوس کې یوازې نن چې دا په دې دوه میاشتو کې موږ نن اوله کورنۍ وه چې زه ورغلی یم له خپل ټیم سره او د دې لپاره چې په هغه کور کې سوله وکړو او دغه ښځه له دغه مشکلاتو خلاصه کړو او کورنۍ سره یې خبرې وکړو مېړه سره یې خبرې وکړو خسر سره یې خبرې وکړو. نن د کورنۍ ته تللی وو له دې وروسته به زموږ دغه ډول جریان لري.
مننه مقدسه جانی. اوس هم ورځم ځینی اوریدونکو را اخلم د دوی پښتنو ته به هم غوږ ونیسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بله
ستاسو ژغ مشترځي تاسو خپل نوم وایست. مهرباني وکړئ.
زفن کوچین ولمن ولاته
کوچی سب مننه چې تاسو زنګ وهلې دی. زموږ میلمانه په مخکښه شې د پروګرام کې مقدسه احمد زیده کته سل دوی څخه کوم پښتنه لري کولای شي.
نو پښتنه خو دغه چې دغه د افغانستان خلک ډېر ډېر په دغه د ډېر تلویزیون د جنګو ډېر زپلې دي. یعنی چې درې ما دروازه وټه کړه په هر کور کې دوه درې او یو مېرمن هم دی سرپرست دی کندې دی سرتوري دی ګر په دغه د ماشومان سوال کوي پکر کوي او دوی څوک سوال کوي پکر کوي په بازارو کې لاسونه نیولي په سره د انبر باندې د ایرمنو د کندهار د عراق په لاندې باندې ناشي سوال کوي پکر کوي دوی نه خلکو سره څه کومه کړی دی او د خلکو به څه کومک ورسره وي چې دا خلکو غم به وخوري چې به نه وخوري او ماشومان بیا سرپرسته ګرځي نه درس لري نه تعلیم لري سوال کوي پکر کوي او یا ډېر ډېر خشه کارونه کوي ډېر ډېر نو مجبوریت ته راځي ډېر ډېر سخت کارونه کوي او دغه څنګه دا اعتماد چې دې دا خو ډېر ډېر پګره دي ډېر خاص سره دي ډېر دی وزدي دي که زه سره به دې څه کومه کړی څه به وکړي. سلام
مننه کوچی صاحب ستاسو پښتنه مو واخیسته دواړي پښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
وعلیکم محترم مرای بشیر خوښه ګروال عبدالباقی ما ډیره تاسو خبرې کومه همیشه ما در
ډګروال عبدالباقی صاحب تاسو ژغ مشتسم ناراضي ک تاسو یو ځل بیا هڅه وکړئ چې لمر سره تماس قائم کړی. زه ورځم اوس یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام تاسو ژغ مشتراضي تاسو خپل نوم وایسته او کوم پښتنه لري؟
پښتنه صاحب منګل مشهدي معلولینو د شورا رئیس خصوصي لوی پکتیا خوښ غوړیدنه.
منګل صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلې دی. د مخکښ شدي پروګرام دی ک تاسو کوم پښتنه لري زموږ لملمنی څخه مهرباني وکړي.
پښتنه دلته چې تاسو د مشکښ کده خورجان یو وي چې وي خدمات تاسو چې ترپونی کړو دی جلابات نه چې مقصد یې کوند بلک مقصد درو چې دې ځینو او توګه چې بدل جوړ کاوه اور ځان چې کوم کوند کارتونه جوړ کړی دي دا څه موده چې مالولین رئیسات وزارت تلل چې کوم جوړ کړی دي څلور کله یو ته ماشونه نه دی ورکړي چې کوم مالولین دی یو ته وسه پر ماشونه دولت نه دی ورکړي ماشونه په خپل شتان د اساسان نه جوړیږي د کار د په تقریبا جوړیږي یو کده چې مالا د نیوی تکړه نیوی چې نه یې سروال د به امضا کی چا د صحیح شوی د کنا دا کوي په دوی میاشتو کې جوړیږي دوی میاشتو نه بعد بیا تنخان نه ولا کیږي چې چا جوړ کړی دی وسه پر ماشونه نه دی ولا شي چې چا جو چا وسه پر ماشونه مخه خو شي وسه ماشونه نه ور کوي چې تا بچایلو شو ته مجاهد وي مخه واکلې اوس بچای اخوند په پاتې شي وي نه بو سرپانه سوکلاري نه بو لوال لري نه بو میډل لري نه بو بچای لري بیا ماشونه ور کوي چې تا مخه جوړ کړای دی ایتان ماشي زمون شي چې یو ته چې وو کو ورولا وو وزیر یاره وي ځای جمهورا نو میخې زه څوک نه لرو نو زه خدای غاسي واز پوتې ما څوک واټول مې میرو چې وی دي بیا ماشنه ور کوي ماشونه نشته نه معلول تشته نه کونډه کده تشته پر جانې د نغو کوی اول وسی سولخ جو شورا ده چې سولخ شورا کې یو کده ته برخه نه ور کولې کیږي چې خپل مړې دي نو څور کړې وي خپل بچای دي نو څور کړې وي یو معلول ته برخه نه ور کولې کیږي خپل نام دی نو څه ورکړی وی چې نړیوالو ته وایي چې موږ دی چایلو سمول شي ویو موږ دی رسول خوش ورا کوو نه بشری حقوق په دانه غاور کوي نه بل څه کوي اور جان کا کون دادا د سپاته دا کمال ولته د سپاته دا مقصد یو خور بتا ته ایلا کړی وی چې وګن لري ویجل آباد نه دا څه پرې رحنما او توکړه او کشټ کچا بیا پیسې ورکولای بس پیسې نه ورکولای کیږي ځدی شورا رئیس دی مالولین يم صاحب منګال دی خوست ولایت يم نو نکیږي د مرای جمهور ته پسو کړه ته یل دی بیا مو ته یل دی اته اوس رئیس جمهور مالولین هغه پوند غولي نه چې خپل مړی دی لا تور کړي چې پلیوی عاملولین ارته غولي هغه چې وایي چې غاغ وچات نکی مالولین نه غواړي چې جان کی خاور کړي په جان کی مړی دی نو سوال کړه هغه پوند نه غولي منګل سره غواړي
منګل سپ تاسو ول چې تاسو د شهدا او معلولینو د ریاست سره کار کوي، دلته د شکایت لپاره کوم داسې اداره نسته چې هغه کونډې چې ورسره مرسته نه کیږي دوی ورسره ته مراجعه وکړي؟
زه خپل شورا رئیس یم، نو چا ته به هغه وکړي چې ته د قاضي سره دوا چې تمې چا سره بیا دوا چا سره رئیس جمهور ته زه ما په کاراتو کراتې دي رئیس جمهور نه کوي اوس به د جای وای چې نشته وایي چې کونډې ته ماش نشته دغه ما په کاراتو مې اینې ته ما ووي ما مو اینې ته ووي مې اینې وایي چې زه کونډه یم د وزارت ما وته چې ته چې کونډه یې ته په دې ده په ژوند زندگی دی برابر ادو په لوګار کې وکونډه ما ورته وغوښتل چې هغه ورته ووي چې ما میړه زمان پنځه زمان یو میړه دی راځه ورکړي اوس مو تماش نه کوي نو مو ته وي د خزاله شوی د خوانه شکل چانه شکل اوس دغه ته څه وایم او دی ورته وغوښتل اوډیو کې وی چې دا به نو خدای خدای کور نه دی نو چې خدای کور نه دی نو دلته خی نګ بشری حقوق لرو مسلمان یو نګ وی کله ما شنور کول کی وته وای چې تاسو نظر کول کیږي ټول پوند ته ما شنور کول کی پښنا باندې می چاته وجلو رئیس جمهور ته ما په کافی نه ما
بل ډیر مننه
ما په سمانه رو کی دی
منګل سپ تاسو د وخت ډیر مننه او تاسو بل موږ به د دې په دې اړه هم د خپل ملمنی څخه پښتنه وکړو چې دا ډول شذ چې به سرپرست وي به سرپرست په دې معنی چې یعنی مالی امکانات نه لري د هغوی شذ څنګه کولای شي خپل ځان ته یو ژوند برابر کړي. مقدسه جان تاسو موږ د اوریدونکو د کوچي صاحب خبره مو اورید چې دا سي جګړې زپلې شذ د چپر لارو کوڅو باندې خیرات ټولوي او بل خبره دا وکړه چې د دوی کوچنیان به سرپرست ګرځي، یعنی دا میندې د مالی امکانات نه لري چې دغه کوچنیان په شتوګه باندې غټان کړي او هغوی ته یو ښه ژوند ورکړي هغه سي چې د دوی حق دی. دغه شذ څنګه کولای شي باید یو ښه ژوند ورته برابر سي په دې اړه باندې که تاسو یو څه وایست؟
ډیر مننه. زه به دې ورته دومره مخ خو له څه وخت نه چې په ګرار کې فعالیت شروع کړی تر دا اوسه پورې مونږ په دې برخه کې ډیر زیات کار کړی، خصوصا هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي، هغه ماشومان چې خیرات ټولې، هغه ماشومان چې کباړ ټولې. مونږ اول دا ګورو چې پر اختیار دا غریب دي کنه د سوي دي کنه دا د یو کړیو مافي کړیو لوري ګمارل سوي دي په خار کې تر څو د خار وضعیت خراب کی نور ماشومان د کی مونږ دا اول غکاو سروي کوو دا ماشومان ګورو بیا د یو کورنۍ ته زو کنه پوي چې دا غریب دي بیا د کفالت مونږ سوداګرو ته ورکو مونږ سره ځینی سوداګر په لیست کې دي چې هغه د غړو کورنۍ کفالت غاړه باندې اخلي او لګیاي نور سوداګرم پیدا کوم ورزو کورونو ته ورزو دفترونو ته ورزو چې موږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده او دغه ډول به سرپرست کورنۍ کوند ماشومانو د کفالت لپاره چې تر څو دغه ماشومان درس وایي سخت کارونه کوي موږ دغه ډول مبارزه شروع کړې تاسو د لپاره چې شتمن یې شتل لري او په دې برخه کې مصرفوي نو په دې برخه کې مصرف شنو دا یو بنیادی کار ده چې په دې برخه کې مونږ تقریبا د 2500 شاوخوا شاګردان البته د 2500 شاوخوا ماشومان نه کړی دي کفالت هم کورنۍ یو کفالت مونږ سوداګرو ته ورکړي د دې ترڅنګ هغه ماشومان چې خپل بټۍ کې کار کوي مونږ په ننګرهار کې خپل بټۍ سروي کړی دي لګیاوي په دې کې مونږ ټولګي جوړو معرف ریاست سره او په همغږي باندې چې په دې کې ځینې مصارف مونږ ورکو زموږ ټولنه پیسې راټولې خیریه برخه کې ورکوي او د پزینی برخو کې د استاد په مقرره کې چې د ځینې رسمي پروسیجر کې معرفت ریاست مونږ سره همکاري کوي او د استاد د ماش په برخه کې د موسساتو نه هغه موسسات معرفت سره په کار کوي په ګډه همکاري غوي نه کومه خو مشتې چې مونږ د وخت په بټي کې ټولګي جوړ کړی دي کوشش کوو هغه ماشومان چې کورنۍ مونږ سره راځي کې یو کفالت نور سوداګر اخلي هغه ماشومان هیڅ کار نه کوي او ځینې چې وای نه ماته د ماما شوم کارو کې نو غوې ده اما که تم ټول جوړ ته جوړ کړی دی غوې ته درسونه وي ترسونه درسونه محروم نشي بیا خو له پاره چې دوی سرپرست دي په دې برخه کې مونږه هم غذایی توکي ویشو او هم د کورنۍ کفالت څنګه چې مخ کې ویل ورکو سوداګرو ته یا ورته د دې کار برابرو په دې برخه کې زه فکر کوم چې خځې لمړی خځو ته په کار ده چې جرأت ولري بل تاسو باور وکړئ چې چیرته دا خزینه زموږ د کورونو کې ناشې دي دوی لږ جرأت پیدا کی لږ همت کی بل ته دومره خیریه موسسې ته دومره خیریه ادارې ته خیریه بنسټونه ته او شتمن ستاسو چې چیرته دوی لاړی سی هلته ځانونه ثبت کړي. ډېر داسې ادرسونه شته چې کومک ورسره وکړي. اول همدا مونږ ټول خلک مونږ نه پېژنو غریب، بلکې کور ته راځي، ماسې دفتر ته راځي، راته وایي زه غریبه یم، زه ځم کور سروې کوم چې ګورم غریبه دي، زه ورسره مرسته کوم، میاشت میاشت ورسره مرسته کوم، بیا مثلا په شپږ میاشتو کښې دوه ځله ورسره مرسته کوم. نو په دې ترتیب سره د بې سرپرستو لپاره مونږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده، د هغه کورنۍ لپاره چې غریب دي. او دا نن مونږ د پنځو کورنیو د مرستې هغه لرله، توضیح لرله چې ممکن اوس یې مرستې اخیستې، ځکه یو ساعت مخکې مونږ دا راغوښتې وې او زه ترې راغلم، زمونږ ټیم لګیا و دوی ته مرستې وېشلې. نو مونږ په دغه برخه کښې داسې کار کوو، عام مرستې وېشو ځینو کورنیو ته چې د طویل لکه البته د لنډمهال لپاره غریبي، هغوی ته مرستې وېشو. او ځینې چې دایمي سرپرست نه لري او هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی ته دایمي کاروبار برابرو او ماشومان یې په ښوونځیو کښې شاملوو.
ښه مقدسه جانې، که په پای کې تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې که دوی دغسې ضرورت لري و مرستو ته، څنګه کولای سي چې ستاسو سره تماس ونیسي؟
اول خو هغه د منګل ورور هغه مانه یې رسي، زه فکر کوم هغه پوښتنې صبرینا حمیدي خو ورته ډېرې هغه وې متوجه وې، خو زه دوی ته وایم چې د هغه د دوی د ادرس دا د معلولینو او د شهیدانو کوم ریاست چې ده په ولایتو کښې دا ښه مرجې ده، او که دا نه وي نور خو مونږ او تاسې دولت ضعیفه ده په دې برخه کښې، معاشات دولتي پیسې چې که کونډو ته دي، یتیمانو ته دي، شهیدانو ته دي، دا لږ په ناوخته باندې را ځي. دې سره نه یوازې شهیدان او کونډې، بلکې هغه مامورین چې په دولت کښې وظیفه لري هغوی هم په دې ستونزې سره مخ دي. بل د دې لپاره چې دغه کورنۍ وکولای شي چې مونږ سره تماس ولري، چې دوی سره هغه وکړو، کومک وکړو، مونږ د ټولنې یو واټساپ نمبر لرو. هغه واټساپ نمبر چې دا مونږ په خپلو فیسبوکونو باندې اعلان کړی ده، په خپلو ټولو ویډیوګانو کښې اعلان شوی ده، هغه د ټولنې واټساپ نمبر چې ده زه به اوس دلته اعلان کړم، ځکه چې هغه د ټولنې واټساپ ده، هغه ستونزه نه لري، زما شخصي واټساپ نه ده.
مهرباني،
مستحق دي هم مونږ ته راغه څوک چې مرستې کوي هغوی تماس نیسي، او هم چې څوک غریب دي غواړي چې مرسته وکړو هغوی هم تماس نیسي، البته د واټساپ له لارې. نو زه به دا ټلیفون شمېره دلته اعلان کړم، صفر نهه اویا درې سوه ویشت اته دېرش اووه اویا. زه به یو ځل بیا اعلان کړم، یو توری به ووایم، صفر اووه نهه درې دوه اووه درې اته اووه اووه. نو دغه زمونږ شمېره د واټساپ له لارې. تاسو خو پوهېږئ چې نن سبا هر چېرته یو داسې څوک پیدا کېږي چې په کور کښې غټ موبایل لري، سمارټ فون یا د انډرایډ فون لري، نو کولای شي مونږ سره تماس ونیسي که چېرته واټساپ خلاص نه وو، خیر د همدغه شمېرې باندې دې زنګ وکړي. البته که دوی واټساپ نه لري، کولای شي مونږ سره تماس ونیسي، ځان راته معرفي کړي. که دوی په هر ولایت د افغانستان کښې مونږ امکانات ورته برابروو، خو په شرط د دې چې دوی دومره غریب واوسي چې د دې وړې چې زه له ننګرهار نه هغه بل ولایت ته ورپسې ورسم، نو دوی د مونږ سره تماس وکړي، مونږ به دغه کورنۍ مستحق کورنۍ له ځان سره ونیسو.
بلې، ډېره زیاته مننه مقدسه جانې چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښې ښځې په پروګرام کې د زموږ له میلمنو صبرینا حمیدي صاحب څخه او همداراز د مقدسې احمدزی څخه په مننه. د دې پروګرام وخت پای ته رسېږي او راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
کزار شکنا زبا تپا تیا کزار شکنا جنگ متلفاتی مشنا تددي وركار وانسان شكنا ددي غم جن وطن فخرو دختو زبت فاتا يا كزار شكنا آي زبت فاتا يا كزار شكنا